وخته سي هم ستړي مسي او د ازادي راديو اوریدونکو ته تازه سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې راځي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پرون په کابل کې له چارواکو سره پر ولسمشري انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. پایل خبرونه کېږي. په کابل کې د امریکا سفارت د تلویزیوني خبرونو د پخواني ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خوشنی وشوده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلا وکړه. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دی چې ولسمشر غنی او میرمن ویلز پر ټاکلي وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ښاغلي غنی او میرمن ویلز د سولې د پروسې او د مشورتي لوی جرګې د پایلو په اړه هم بحث وکړ. بلخو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په ټویټر کې لیکلي چې له میرمن ویل سره یې د سولې پر هڅو او پر ټاکلي وخت ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو خبرې وکړې. میرمن ویلز د حکومت له مشرانو سره د شی حکومت ولی او ځان بسیاینې ته د رسېدو په موخه د امریکا ملکي مرستو ته د بیا کتنې په اړه هم خبرې وکړې. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ولسمشر غنی د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې پیشنهاد کړی ده. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په افغانستان کې له مدني فعالانو سره هم د سولې په اړه خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د تلویزیوني خبرونو د پخواني ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خوشنی وشوده. دغه سفارت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د مینی منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخو په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي د زړورې افغان ښځې مینی منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پیښه ده چې په افغانستان کې ژورنالستان هم په نښه کوي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو مینی منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلي دي چې هغه شوزو او انجونو مدافع و. شغلی ترودو پرون یک شنبه په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره د مینی منګل فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. د کاناډا صدر اعظم د مینی منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د تلویزیونی خبرونو پخوانی ویانده او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار مینی منګل د شنبه په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل سو. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینی منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی. د صحي کارکوونکو د کار بندیز په خاطر چې علت یې کم امکانات او د ماشونو پر وخت نه رسېدل یادیږي، شاوخوا 22 لوی او کوچني روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې دي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب ډاکټر شیرافضل پرون ازادي راډیو ته وویل
کچری په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش او د نوکروال ډاکټر لپاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو. تر څو د موږ دا غوښتنې ونه منل شي، د موږ مجبوري ده د ولایت دروازې نه هم ورشو او تاسو نږدې له دې خبرې ورته وکړو.
د ننګرهار په دریو لرو پرتو ولسوالیو کې د صحي مرکزونو تړل کېدو عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې روغتیایي مرکزونه باید ژر تر ژره پرانستل سي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې له روغتیا وزارت سره شریکې کړي او ژر به ورته حل لارې پیدا سي. په نورستان ولایت کې درې کسان په یوه شخړه کې وژل سوي او یوه ښځه ژوبله سوې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په نورګرام ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ د تېښتې په خاطر سوې ده.
ورځ مخکې کوم جنۍ د کور نه تښتېدلې ده او کوم کور ته چې تللې وو هماغه کور باندې دا د جنۍ ورسو حمله کړې ده او په دې کې درې نفر وژل شوي دي او یو جنۍ زخمي ده. په دې تړاو باندې دوه کسان پولیسو لخوا نیول شوي.
تیر کال هم د نورستان په واما ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ پر سر شخړه سوې وه. په هغه پیښه کې د نجلۍ قهرجنو خپلوانو جلی او یو هلک په ام محضر کې وژلی وو. تبنسان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یوې لرغونې مجسمې د قاچاق مخه یې نیولې ده. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه لرغونې مجسمه د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې له یوه قاچاق وړونکي سره ونیول سوه. د بیان له مخې قاچاقوونکی حشمت الله نمیږي او غوښتل یې چې دغه لرغونې مجسمه په 2,500,000 وپلوري. د کورنیو چارو وزارت د نیول سوې مجسمې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلاسل شول. پر دې موضوع له څو میاشتو راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې وي، خو دغه موافقه باید په واشنګټن کې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه هیئت لخوا تصویب سي. د دې مالی مرستې د بستې هدف د پاکستان د عمومي مالي چارو پیاوړتیا او د ورو اقتصادي ودې غښتلي کول دي. دغه مالی بسته چې له زیاتې مودې راهیسې ځنډېدلې وه له 1980 کلونو راهیسې د پاکستان لپاره 13مه مالی مرسته ده چې ترلاسه کوي. د پیسو نړیوال صندوق پرون په ویلامه کې وویل چې یو ټیم یې پر اقتصادي پالیسیو موافقې ته ورسېد چې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې د 9 میاشتو لپاره تمدید کیدای سي. په مالی چارو کې د پاکستان یو سلاکار عبدالحفیظ شیخ په ټلویزیون کې د خبرو پر مهال وویل چې دغه موافقه څرګندوي چې په پاکستان کې اغیزناک اصلاحات روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یو عالي رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. په داسې حال کې چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکېچ دوام لري، دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د یبه د 2013 کال له جولای راهیسې په لوړه کچه له روسي چارواکو سره لومړی رسمي خبرې کوي. هغه وخت ولسمشر ترامپ او پوتین په فنلند کې یو په یو غونډه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به نن مسکو ته رسیږي چې د خپل سفارت له چارواکو او د تجارتي ډلو له استازو سره وګوري چې په وروستیو کې د دوو امریکایانو نیول کېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو به سبا سه‌شنبه د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ولاړ سي او هلته به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او ستیفو پیندروفسکي پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژورو توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل سوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. پرون پارلمان ته په خپله پرانیستونکې وینا کې پیندروفسکي ژمنه وکړه چې ټولو وګړو ته به خدمت کوي. هغه وویل د دې وخت دی چې د نږدې ماضي پرانیستو ټاپونو ته شفا وبخښو او واقعا مدني پخلاینه پیل کړو. د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر ستیفو پیندروفسکي د لوړی مراسمو ته د البانیا، بلغاریا، سربیا او کاسوو ولسمشران او د پخوانی مقدونیا مشر گیورگا ایوانوف ورغلی وو. د شمالي مقدونیا ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپایي مشرانو ته به قناعت ورکړي څو په اروپایي ټولنه کې د دغه هیواد د شمولیت خبرې په جون میاشت کې پیل کړي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له چارواکو سره پر ولسمشری انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. یو تحلیلګر وایي
که طالبان سولې نه کوي یا په خپل دریځ باندې وزريږي یا انعطاف نه کوي نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سولې دویم لومړیتوب وي یا به سولې له منځه ځي.
یو څارونکی بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواکه نیسون د ولسمشری انتخاباتو لپاره هیڅ کاري پرمختګ نه دی کړی. په غزنی کې ماینونه لا هم خلک ګواښي.
حادثاتو په افغانستان کې ډېر زیات ده. تقریبا موږ فکر وکړو چې په هر میاشت کې 150 کسان زخمیان کېږي.
په بل راپور کې اوري چې په هلمند کې
نو د مور او د ماشوم د مرګومې کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې.
په نور موضوعاتو کې اوري د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې ورستۍ حمله د اقتصادي پرمختګ د ګډوډۍ هڅه وګڼله. 2019 پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان او امریکا چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر دایریدو ټینګار وکړ. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ماښام په کابل کې له ولسمشر غنی سره په دې اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې الیس ویلز د یک شمې پرست کابل تر رسیدلې او تمه ده چې د سولې، انتخاباتو او د امریکا د مرستو د بیا کتنې پر پروګرامونو بحث او خبرې وکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په کابل کې ده او په څو مهمو موضوعګانو بحثونه کوي. هغه چې پرون کابل ته رسیدلې ماښام مهال یې په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لویې جرګې په پایلو، د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړې. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر غنی او میرمن ویلز په سپتمبر کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. د بیان له مخې دواړو لوریو همدارس ښې حکومتولۍ او خودکفایي ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې موضوع هم یاده کړې. ولسمشر اشرف غنی د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په دې وروستیو کې یو لیک استولی و او د مرستو د بیا کتنې خبرې ورسره شریکه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې الیس ویلز کابل ته رسیدلې او له افغان چارواکو، مدني ټولنو او خلکو سره خبرې کوي. د بیان له مخې اغلی ویلز به د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ښکېلو خواوو سره انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه وغږېږي او د شفافه او مؤثره انتخاباتي پروسې په اړه به د امریکا د تعهداتو یادونه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28 یا د میزان 6 ته پلان شوي. د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی د خبرو له پای ته رسیدو درې ورځې وروسته کابل ته تللې ده. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو شپږم دور خبري د خلیلزاد په خبره په لک پرمختګ مخته ولاړی او اړتیا یې ده چې چټک شي. خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې ژمنه کړې و چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به طالبانو سره سوله وشي، خو د پخپل بیا په دې وروستیو کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیدو ډیر ډاډه نه ده. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کیږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري.
طالبان ته هم فرصت دی، امریکا ته هم فرصت دی او د افغانستان حکومت ته هم فرصت دی. زماني فرصت دا دی چې سوله باید وشي. په الیس ویلز له خبرو دغه انتباع هم رسل کېدی شي چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت به په مخ باندې غځول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي. افغان حکومت وایي د سپتمبر 28 باندې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او هم هڅه کوي چې طالبان د هغې تګلارې له مخې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې تصویب شوي د سولې خبرو ته راوبولي.
ومردل چې افغان او امریکایي چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. بلخوا یو څارونکی بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو عملیاتي پلان په اړه هیڅ پرمختګ نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون کارونه پټ سره روان دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو د عملیاتي پلان په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دغه وضعیت ته په کتو راتلونکي انتخابات د بحران په لور روان دي.
پیشرفت‌های عملیاتی و تخنیکی انتخابات متاسفانه که ما در
گذشته دوای د تخنیکی او عملیاتی کارونو په برخه کې په خواشنۍ سره چې پرمختګ نه لرو. د سور پشپګویشته ما باید نوملیکنه پایل شي. د عامه پوهاوی پروګرامونه نشته. په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه فعال وي او څو ورځې به کار کوي او څومره کارکونکي به پکې بوخت شي. دوی چې په خلص وای په عمل کې پرمختګ نه لري. د انتخاباتو د محلویش د پلیکولو سرنګواله د درې انتخاباتو د بودیجې او د لوجستیکی برخې نه سرګندېدل، د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د اطلاعاتو نشتون او دا چې په کومو ولایتونو کې به څومره مرکزونه خلاص وي په عملیاتي پلان کې شامل موارد دي. د فیفا بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروګرام لپاره یوه کړنلاره هم نه ده تصویب کړې. په ورته وخت کې د تقویتی یا په ولسی جرګه کې د رای ورکوونکو د لیست په اساس د نوملیکلې د پروسې پیل ته څلور ورځې پاتې دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پروسې ته آمادګي لري، بنسټونه وایي د ولسی جرګې د رای ورکوونکو فهرست ته اعتبار ورکول دا ښیي چې دغه کمیسیون له عملیاتي پلان نه لرې پاتې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول تخنیکی کارونه یې بشپړ کړي او د رهبرۍ د پریکړې وروسته به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ آزادي راډیو ته وویل
عملیاتی برخه لپاره کاملا تخنیکی ټول هغه موارد چې ضرورت دی هغه آماده دي، ولی یو سلسله فیصلو ته ضرورت ده چې د ټاکنو کمیسیون رهبری او کمیسیون په دې برخه کې تصامیم ونیسي. هغه تصامیم نیولو نه وروسته موږ عملا عملیات پیلوو.
د موقتو کارکونکو د تنخواګانو نه ورکول بل انتقاد دی چې د انتخاباتو پر کمیسیون کیږي او څارونکي بنسټونه یې لامل په کمیسیون کې شته فساد ګڼي. خو ښاغلی ننګ وایي د دغو کارکوونکو د حقوقو ورکړې پیل کړې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله آزادي راډیو واوري.
د غزنی په ځینو سیمو کې تر 2000 اول میلادي کال مخکې ماینونه لا هم پاتې دي چې ډېر وخت ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، خو د دې تر څنګ پخواني ماینونه هم تر مځکې لاندې ښخ دي. حبیب الرحمن تاثیر یې په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ماینونو د شندولو او پاکولو ادارې وایي په غزنی ولایت کې د نوو شودل سوو ماینونو تر څنګ زاړه ماینونه او د هوانونو سرګلولې لا هم د خلکو ژوند ګواښي او ډیری وخت دغه ولایت اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اړوي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د انسجام او همغږۍ ادارې مسؤل محمد شفیق یوسفی وایي په غزنی ولایت کې لا هم ځینې سیمې دي چې پخواني ماینونه پکې پاته دي. ازادي راډیو ته یې وویل د دغه ولایت د مرکز د ځینو سیمو تر څنګ په څو ولسوالیو کې په 3 کیلومتره مربع سیمه کې ماینونه پاته دي.
در
ولسوالی مختلف غزنی مانند د ولایت په قرهبا، غندړو، ناوه او بند، ګیرو، جاغوري، خواجه عمری او ځینو نورو سیمو کې د ماین پاکۍ ټیمونو سرویګانې کړې دي، خو بدبختانه چې لا هم په کې تر 2000 لومړي کال وړاندې ماینونه پاتې دي چې باید پاک سي. یوسفی زیاتوي ډیری وخت ماشومان په داسې حال کې وژل کېږي چې د ماینونو تر څنګ د پخوانیو سرګلولو سره لوبې کوي. محمد شفیق یوسفی په هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې د ماینونو له امله د 160 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بل لور ته په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د عمر موسسې مشر فضل رحیم بیا وایي دا یو ډیر خطرناک تخم دی چې په افغانستان کې کرل سوی دی. ازادي راډیو ته یې وویل په ټول هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې 195 تنه د زړو او نوو شکل سوو ماینونو او بمی سرګلولو له امله ټپیانېږي چې غزنه یې خطرناک دی.
حادثاتو په افغانستان کې ډېر زیات ده. تقریبا موږ فکر وکړو چې په هر میاشت کې 195 کسان زخمیان کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د چمبرانو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې 8 ماشومان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته سوي چې دغه ماشومان په دغه ځای کې په لوبو کولو بوخت وو.
وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې 8 ماشومان شهیدان شوي دي او 2 تن هم ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. که یوې خواته په غزنی ولایت کې په ځینو سیمو کې د پخواني رژیم ماینونه او بمی سرګلولې لا هم پاتې او لسی خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، خو بل لور ته د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي وسلوال طالبان هم ډیری وخت د امنیتي سرتیرو لپاره په عملارو کې ماینونه ښخوي چې زیات وخت یې قربانیان ملکي کسان وي.
د نورستان کامدیش او برګ مټر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دواړو ولسوالیو ته د غځېدلې سړک په اوږدو کې څو ځایه وسلوالو طالبانو پوستې جوړې کړې دي چې د دوی په خبره دولت پلاوه کسان نیسي او دغو سیمو ته خوراکي مواد هم نه پرېږدي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د ختیز نورستان د دوو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو وسلوالو طالبانو یې د تګ راتګ لاره کې پوستې جوړې کړې او هر سړی نشي کولی چې په یاد لاره سفر وکړي. د کامدیش برکلی اوسیدونکي عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
راوځي هغه سره کموره هغه کې مشکل سره بیرکوټ ته راشي بیرکوټ نه چې بیرته تګي بیا مشکل بیا ادرائی سامان چا دے کامدیش تاوڑی او کوز کا کوزائی طالبان کوزائی نپری دی.
د کامدیش اوسیدونکو وای په تیرو څو کالو کې له مرکزی حکومت په خپل سیمه او لوی لار کې د پیدا شوو امنیتي ستونزو د لری کولو بشمیره غوښتنې کړي، خو تر اوسه چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګی مټال په لوی لار کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د لارې د پوره خلاصولو دپاره یې هڅې پیل کړي دي.
په دوو برخو کې کار جریان لري. اوله برخه موږ کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو دپاره دفاعي ځواکونو کومک را جلب کړو او دغه لاره خلاصه کړو، او دویم ولسي لاره ده. موږ کوشش کوو چې دې ته اړ نه شو چې هلته قوت استعمال کړو، بغیر د قوت د استعمال نه دغه لاره د سپینګیرو او د مشرانو په توسط باندې خلاصه شي.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په لاره کې د چک پوسټونو له جوړولو شکایت کوي چې دې ته ورته ستونزې په لویدیز نورستان کې هم موجودې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. او سم یو بهرنی مسله څېړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اصري هوټل د وړمې ورځې حمله چې په کې 15 کسان وژل شوي وغندله او ویلې دي چې دا د اقتصادي پرمختګ د سبوتاژ یوه هڅه وه. عمران خان پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستان به هیڅکله د دغو هڅو بریا ته اجازه ورنه کړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په بلوچستان کې د وړمې ورځې برید د اقتصادي پروژو او خودکفایي د سبوتاژ یوه هڅه وه. د پاکستان صدارت په یو بیان کې د خان په حواله ویلي چې هیڅکله به د دغو هڅو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په گوادر کې په یو عصري هوټل درې واړه حمله کوونکي وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا SPR وایي په برید کې د هوټل څلور کارکوونکي او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو افسر وژل شوي. SPR وایي په ژوبلو کسانو کې څلور پوځیان او دوه هوټل کارکونکو شامل دي. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري خار گوادر چې پکې وړ مورس پیل کانټیننټل هوټل تر برید لاندې نیول شوی و د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې شوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 6 میلیارد ډالرو ته رسیږي پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیانګ ولایت تړل دي. د بلوچستانو یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې چینایان او نور بهرنیان وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت دا برید غندلی او د پاکستان امنیتي ځواکونه یې ستایلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پاکستاني پوځیان ستایلي چې د ده خبره د ډیرو قربانیو مخه یې نیولې ده. بلوچ بیلتون غوښتونکي له کلونو راهیسې تورن دي چې له تیلو ډک بلوچستان کې یو اندازه بریدونه کړي دي. بلوچ بیلتون پال د دغې سیمې د طبیعي زیرمو په عادلانه ویش ټینګار کوي. ګڼې نورې توندلارې ډلې هم په بلوچستان کې فعالیت کوي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانان نارینه او ښځې په رښتیا څه غواړي، لیکلي دي چې کار او تعلیم د دوی لومړنۍ غوښتنې دي. خو خپرونه د مطلب په دوام په دې اړه سپارښتنې کوي چې لویدیز د دې حق د یقیني کولو لپاره له طالبانو سره څنګه ګډ کار کولای شي. خپرونه په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو په وروستۍ غونډه کې د طالبانو د استازي حیرانوونکو څرګندونو ته چې وی ویل دوی به د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر مهال د ښځو د تعلیم او کار د حق ملاتړ وکړي اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو د دې ژمنې په اړه د شک لپاره دلایل شته. خو د مطلب لیکوال لیکي چې له دې سره سره باید طالبانو ته موقع ورکړل شي څو خپله دا ژمنه عملي کړي، ځکه دا هغه څه دي چې اکثریت افغانان یې غواړي. فارن پالیسی د افغانستان په ختیځ کې د هغې څیړنې د نتیجو یادونه کوي چې ښایي په کلیوالو سیمو کې ښځې او نارینه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي او ښځې کار وکړي، او سربیره پر دې باور لري چې په دې برخه کې پرمختګ د سولې لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا عمومي باور دا دی چې ګنې اکثر افغانان د ښځو د حقونو ملاتړ نه کوي. فارن پالیسی زیاتوی ځینې ازادۍ چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو لپاره منلي حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې لا نشته. خپرونه د اساسي قانون 22مه ماده چې د ښځې او نارینه د انډول حقونو ضمانت کوي د مثال په توګه یادوي، په داسې حال کې چې په دې اړه د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاح طرحه تر اوسه لا نه ده تصویب شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د یو دردیدلي پلار مرتضی احمدی کیسه کړې ده. د احمدی لور مهسا په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې وتښتول شوه او وروسته بیا ووژل شوه. نیویارک ټایمز د مهسا د نږدې خپلوانو په حواله لیکي د مهسا پلار د هغو افغانانو له ډلې دی چې د افغانستان په اوږده جګړه کې د کورنۍ غړي نه دي زیانمن شوي، ځکه نه یې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې دنده درلوده، نه طالبانو تښتولي او بیا یې تابوتونه کور ته ورستولي، نه په کومه انتحاري چاودنه کې وژل شوي او نه د سیالو ډلو ترمنځ په جګړه کې ګیر پاتې شوي. خو په مارچ میاشت کې یو ورځ ناڅاپه وګرځېده او شپږ کلن لور یې د پیسو د هغو بنډلونو په خاطر وتښتول شوه چې د بهر ورځ په شاهزاده سرای کې د صراف په توګه د کار پر مهال وړل راوړل. تښتونکو د هغې د خوشې کولو په بدل کې لومړی 3,00,000 ډالر غوښتل، خو وروسته یې ویل چې په 1,00,000 ډالرو هم قناعت کوي. خو د احمدي لپاره د دومره ډیرو پیسو برابرول ناممکن کار و، نو ځکه تښتونکو د دې لپاره چې افشا نه شي مهسا ووژله. نیویارک ټایمز د مطلب تر څنګ د احمدي عکس هم په داسې حال کې چې د کورنۍ له دریو غړو سره د مهسا قبر ته ورغلی له څو نورو عکسونو سره چاپ کړی دی.
اوو سم ورزو د ساينس نړۍ ته. یو ډول کریمه چې جوړ شوی چې د باکتریا ضد دی او له نوې ټکنالوژي پکې کار اخیستل شوی دی. نور له اسمت څروان اوري.
د نانو ټکنالوژي په مرسته یو ډول کرمچ جوړ شول چې خورا سپک او د اوبو ضد دی، یعنی اوبه پکې نه ننوځي. دا بوټونه باکتریا ضد هم دي. د دې کرمچونو بل ځانګړتیا دا ده چې د ښکلا ترڅنګ تاوده دي. د دې کرمچونو جوړونکي کمپنۍ وی ټیکس ویلي چې د خلکو د تصور خلاف د اوبو ضد کرمچ سپک دي. د دې کمپنۍ په وینا له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې کرمچو ته نازک استر ورکړي. د دې استر خاصیت دا دی چې اوبه نه پرېږدي. د دې کرمچونو په پښو کول هم اسانه دي، پښه پکې په اسانه ننوځي. دا کرمچ په باغونو او د اوبو په غاړه د ګرځېدو لپاره ډېر مناسب دي. د دې بوټونو په تلی کې یو ډول ځانګړی فوم یا سفنج شته چې ډېر مقاومت لري او پر دې سربیره چې په تک کې پښو ته آرامش برابروي د پښو له ساتنې سره هم کومک کوي. د بوټونو تلی انټي باکتریا خاصیت هم لري.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ګڼو اوریدونکو سمسونه راستولې دي. نثار احمد د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، د روژې مبارکې میاشتې کې د افغانان د غرض افغان حکومت او طالبان د اوربند لپاره هڅې وکړي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي، ګران افغانان دي په روژې مبارکې میاشت کې سولې ته دعاګانې وکړي. تازه خان سمسور د ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، ولسمشر اشرف غني دي د طالبانو ځینې غوښتنې ومني تر څو پروژه کې دوارو خو ترمنز اوربند وسی. اسدالله اندړ بیا لمیزان څخلي کړي، د ګران افغانستان هر وګړی دی له هیواد بهر یا هم په هیواد کې دننه د سولې سمبال خبري غواړي. شفی جان افغان له هلمند څخلي کړي، زما په نظر پر ایران باندې امریکا اقتصادي بندیزونه ډیر منفي تاثیر ونه کړي، ځکه چې هر ورځ په زرګونو ډالر له افغانستان څخه په قاچاقي ډول ایران ته وړل کیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، له ټولو افغانانو غواړم چې په روژې مبارکې میاشت کې له بېوزلو کورنیو سره څومره چې د دوی وسه کیږي مرسته وکړي. خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې او د ولسمشری انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تلویزیونی خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. په ننګرهار کې د دریو ولسوالیو شیرزادو، خوږیانیو او حصارک روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. دوی وایي چې ماشونه پر وخت نه ورکول کېږي او امکانات یې کم دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالی مرستې د بستې پر ورکولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یوه عالي رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. او ستیفو پیندروفسکی پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژوره توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل شوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د او نورو خبرونو تفصیل د آزادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او څه باندې 1:30 دقیقې دي. د آزادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په جریان کې 2 اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو تر دغو پروګرامونو مخکې په هلمند کې روغتیایي مسله څېړو. په دې ولایت کې د قبلو د ډیروالی د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه کړې ده. په هلمند کې د جنگونو او ناامنیو له کبله د ولسوالیو او لورو پرتو سیمو معیاري خدمتونه تضمین نسی کېدلی. خود روغتیا ریاست کارکوونکي وایي چې دوی توانېدلی د 2 کلونو مخکې په نسبت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه کړي. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې اوریدلی سي.
زه د بوست روغتون اړوند د ماشومانو د زیږونتون د پاره په نوي جوړ شوې ودانۍ کې پر سپینو پلاستیکي میزونو د راجستر کتاب پرانستی دی. په دالیز کې د تازه ډیټولو بوی دی او شاوخوا د نوو زیږیدلو ماشومانو ژړا اورېدل کېږي. خو اجازه نه لرم چې د هغوی د بستر خونو ته ننوځم. ګل بیبي 3 کاله کېږي چې د قابلې په توګه د بست روغتون په زیږنتون کې کار کوي. د زرغونه خولۍ پر سر او په سیرچایي جامو یې سپینه پاکه چپنه اغوستې ده. بیبي ازادي راډیو ته وویل په پیل کې اسانه نه و چې لوړې زده کړې وکړم او بیا روغتون کې کار ته راسم. خو اوس د قابلو شمېر ډېر سوی دی او خلک په خاص ډول زما د کورنۍ غړي عادت سوي دي. ګل بیبي وایي د میندو او ماشومانو مرګ ځوروله ځکه نو قابله سوه او په خپله دنده ویاړي.
افغانستان
ګل بیبي که څه هم په ورځني ډول د ماشومانو د زیږون معلومې شمېرې نه لري خو وایي په تیر لمریز کال کې د دوی په څانګه کې ټول ټال 4,445 ښځو ته ولادت ورکول شوی دی چې له دې جملې 4,5 مړې شوي دي. دا وایي په هلمند کې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه خبره چې د هلمند د عامې روغتیا ریاست یې تاییدوي. رئیس ډاکټر عبدالحد حازم راته وویل هم د مور او هم د ماشوم د مړینې په پخوانی لوړ ګراف کې کموالی راغلی دی.
اوس موږ تقریبا د 100 یا 150 په شاوخوا کې په مجموع کې په هلمند کې د قابلو او د زنانه نرسانو فارغین ورکړي دي چې لا هم کافي نه دي. چون تاسو ته معلومیږي د هلمند نفوس ته په کتو سره موږ ضرورت لرو چې په زرهاو قابلې ولرو، په هر کلي او هر کور کې ولرو او د خلکو ته صحیح خدمات ارزه کړي. خو بیا هم موږ توانېدلی یو چې د 6500 قابلو په شتون کې خپل د خلکو هغه ستونزې چې باید موږ حل کړي وای حل کړي مو دي.
هغه رقم او شمېرې چې د روغتیا د ریاست لخوا زموږ په واک کې راکول شوي دي ښیي چې په هلمند کې وړاندې تر دې په هرو زورو میندو کې 140 د زیږون پر مهال مړې کېدلې چې اوس یې شمېره د 40 او 50 په منځ کې ده. او دغه راز په هرو زورو ماشومانو کې 160 د زیږون پر مهال مړه کېدل چې اوس یاد شمېرې د 40 او 30 منځ ته راکښته شوي دي.
Gracias.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د وزارت تازه معلومات ښیي چې په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې کچه تر پخوا ډیره سوې ده. د روغتیا وزارت یې علت نامنۍ او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یاد کړی دی. که څه هم تر دې دمه نوي شمېرې نه دي ثبت سوي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د 2010 میلادي کال په سروې کې راغلی دی چې په هرو سلو زرو ولادتونو کې به درې سوه شپږویشت مندو د زیږون پر مهال خپل ژوند ته لاسه ورکوه چې دې شمېرې تر 2015 میلادي کال پورې دوام کړی و. دا چې په هلمند کې په دې وروستیو کلونو کې نامنیو زور هم اخیستی دی، لارې اوږدې سوي دي او پر سړکونو کرل سوي ماینونه تر بل هر وخت ډېر دي. بیا هم د مور او ماشوم په مړینې کې څنګه کموالی راغلی دی؟ د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د قابلو په شمېر کې د زیاتوالي تر څنګ د روغتیایي خدمتونو پر معیاریتوب یې تمرکز دا چاره اسانه کړې ده.
موږ یو دوه مکتب لرو چې یو د سیچنی یو د سیمې په نوم چې دا خاص د ولسوالۍ د خدماتو دپاره موږ د ولسوالۍ خلک نیسو. مخکې تر دې چې دی موږ مکتب کې داخل کړو د نرسانو او یا قابلې د هغوی څخه تضمین اخلو، د هغوی تذکره ګورو، د هغوی د اوسېدلو ځای ګورو چې دوی هلته اوسېږي، بالاخره د دوی صاحب تعهد اخلو چې دوی به تر پر هغه وروسته هلته کار کوي. خوشبختانه اوس موږ په ټولو مراکزو کې صحیح مراکزو کې هلته زنانه خدماتي پرسونل لرو او خلک لاسرسی لري. خو لا هم تلاش روان دی چې نور هم د کلي په کلي، کور په کور او تا پوسته په پوسته باندې موږ زنانه پرسونل ولرو تر څو د خلکو خدمات
د روغتیا رئیس په داسې حال کې د صحي خدمتونو د پراختیا او معیاریتوب اطمینان ورکوي چې په لیرو پرتو سیمو په خاص ډول نه امن ولسوالیو کې څوک تضمین نسي کولی. ګل بیبي هم مني چې قابلې ډېرې سوي دي. هغې راته وویل څو کاله مخکې بیخي یوازې وه، خو د هغې ورځې نه چې دا راغلې ده ګوري د یوې نه بلې ورځې ته د زیږون په برخه کې خدمتونه ډېریږي او د میندو دپاره د زیږون په برخه کې مشکلات او خنډونه اسانه کېږي.
نو زما سره د پامیر تشویق و چې ما قابلګۍ ته مخه کړه. د قابلګانو روغ خو ډېر زیات دی، بخار چې و عمر په میر ډېر زمونږ مور د ماشوم خو اوس کښې خو شکر دی قابلې لرو، تحصیلات ډېر شوي دي، عادي تحصیلات قابلې لرو. نو د مور د ماشوم د مرګومیر کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کښې او خصوصا په هلمند کښې.
که څه هم د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه پلي کړي دي، خو روغتیا پلان وایي د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې بله ستونزه فامیلي او کلتوري مسله ده چې ډېری نارینه یا د کورنۍ غړي چمتو نه دي چې د ولادت پر مهال خپلې مېرمنې او یا د کورنۍ ښځې نږدې روغتیایي مرکزونو ته بوزي. که نامنۍ او په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لږوالی او نه معیاریتوب یوې خواته پرېږدو، نو روغتیا پلان وایي د ډېرو میندو او ماشومانو صحت ته تر زیږون مخکې پاملرنه کولی سي د دواړو په مرګ کې د پام وړ کموالی راولي. خو ستا ډېرې داسې کورنۍ چې د حملدارۍ پر مهال د ښځې او ماشوم د روغتیا مراقبت عار بولي، خو د زیږون پر مهال د مور او ماشوم پر مرګ خواشینی شي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه، بل وي هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کاپیسا له ولایته د محمد حسین محمدی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو نیم کال کېږي چې د کاپیسا ولایت د الاسا او تګاب ولسوالیو ترمنځ ډېره پخوانۍ او عمومي لاره وستړل شوې ده. دی وایي د دغه دواړو ولسوالیو اوسېدونکي د دغه سړک د بندېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو د کاپیسا ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد حسین محمدی او ورپسې به د کاپیسا ولایت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
خورور، نوم دې څه دی؟
محمد حسین محمدی.
له کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
کاپیسا ولسوالۍ
الاسا. هغه مشکل او ستونزه څه ده؟
مشکل زموږ دغه شی ده چې هغه ده لاره خو داسې سوې ده، مشکل چې هغه لاره تقریبا یو نیم کال کېږي بنده کړې ده. عمومي سړک بند ده، عمومي سړک بند ده، سړک داخل چې ده موټر مثال دي تقریبا پنځه جریبه ځمکه به سهاره ده، هغه کښې موټر ځي بیا راتاویږي په عمومي سړک ته راوځي.
دغه لاره د دولت مخالفینو بنده کړې او که د دولت لخوا بنده شوې؟
نه منډکا کې د دولت ملي اردو دي.
ولې بنده کړې؟
بنده کړې دي لوجه نه چې هغه وخت کې عملیات پروګرام مثال یو نیم کال مخکې عملیات پروګرام د لاره چې کله بنده کړه هغه څه عمله رواج ول وای تاسو د لاره مو خوش کو بیا قومي مشران ټول سل لاړ ورته د هتا دا ویل چې منګال تار کله جدول راوړل دي سرغار سره به ولرګو یا تاسو لاره
خدا غلاره چې بنده شوه د سیمې خلک له سیستم سره مخ کړي
لار دا ستونزه به کړل چې مثال لاس د غلاره په یو ساعت سره ده اوس نیم ساعت سره نه
یعنی وخت مو ډیر ځای کیږي پریا
او مازال خامل ارته کې خامل بیا په پخې ده جی یعنی په یو د خلار نیم ساعت سره ده
خدا غلاره چې تا ورته اشاره وکړه د یو پخانه لار ده په خوه
او ما عمومي په خلاره بند کړي
تا یې لته نه ویل چې د غلاره ولې بند کړي
تقریباً من
یعنی پدې سره کې تر اوسه اقدام نه دی شوی
نه اوسه به کې کوم اقدام نه شوی اوس ما غوښتم موټر دی بس باز ته خیال بالا دی پریدي کبالن نه اسنه پریدي نه
روغ رنزور یا کوم عاجل کار چې پیښ شي بیا څه کوي
کوم مریضانو مشکل هم دغه شوی ده کله کله مریضانو ستونزې دي خېر مشکل لا بیا باز خلک تی او توای لار ورکی باز په باز نه ورګی دا فلان دی
ها غوښتنه ده څه ده
اخره مختنه ما له موږ زده موږ سره خوشي خلک بلې سہولت کړي خلکو ته مشکلات ده
د انصاف په لټه کې
د غستون زمدو کاپیسا د والی لوایاند خاغلی قیس قادری سره شریک کړه. قادری سبد الاسا یو تګاب اوسیدونکو رادیو ازادي ته ویلي چې په خاط دغه دوړ ولسوالۍ ترمنځ یو عمومي سرک وو د دې ټولې ستونزې په حل کې دی که د معارف په حصه کې وو که د روغتیا په حصه کې وو که تجارت په حصه کې وو لیکن تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه لاره تړلې. دوی وایي چې موږ ته ډېر تکلیف دی لاره موږ ده شوې او ستونزو سره مخ یو. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
سلامت اوسئ نیکی هیلی سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغې په احترام سره نظریاتو د خلکو زه باید یادوار شوم چې دا سرک پخوا د دې طریقې استفاده یې کوله او دا یو فرعي سرک دی عمومي سرک چې پخوا هغه سرکونه بند و او موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ وو اکمالاتو کې د امنیتي د ولسوالیو د دوام واحدونو د خوښي ځای ده چې دا مشکل حل شه. فعلا هغه عمومي سرک چې الاسای تګاو او نجره ولسوالیو ته یو نقطه د اتصال مرکز کې کېږي هغه عمومي سرک واز دی او خلک شي کولای چې ډېر اسانه تګ را تګ وکړي او دا سرک چې زمونږ ډېر محترمو ولسونو او اوسیدونکو د هغې ساحې تاسو ته انتقال کړې ده. دا یو فرعي سرک و پخوا د دې طریقه ځینې مخالفینو تګ را تګ یې کو او ځینې عملیاتونه یې تنظیموله چې دا موضوع د امنیتي دخوا رهبري ولایت سره شریکه شوه او رهبري د ولایت جلسه کې فیصله وکړه او دا فیصله یې انتقال کړه مرکز ته چې دا د دې طریقه موږ همیشه زیانمند کیږو او همیشه امنیتي ځواکونو ته د دې طریقه تلفات رامنځته کیږي چې د فیصله په اساس د اداره محلي کاپیسا پیشنهاد او فیصله د مرکزی حکومت دا سرک موقتا د امنیتي ځواکونو لخوا البته پوسته بندی شه پوسته افراز شوه تر څو لیدل شي چې د نتیجه کې کوم امنیت ټینګیږي یا نه چې د مثبت رول ولوبه وروسته دغه دا موقتا بنده ده. انشاءالله من کوشش کوم چې دا موضوع یو ځل بیا جلسه کې د امنیتي نظامی شورا کې مطرح کړو او د دې واضحیدل وغواړو او د خلکو د همغږۍ د خلکو د همکاري په سره د مشکل ته د پای نقطه کېدو او تاسو نه مننه چې دا موضوع انعکاس ورکړه.
جناب قادر صاحب ستاسو د خبرو نه ما داسې واخیستل چې دغه سرک موقتی بند شوی دایمي نه دی.
دا سرک خو د خاطر بند شي چې یو څو مده دا بند شي او نتیجه لیدل شي چې آیا دا نتیجه ورکوي. دا ما خبرې چې امنیتي ځواکونه مونږ ته کړي وي چې د کشفي اطلاعاتو له مخې چې د سرک نه ځینې مخالفین تجهیز کېږي او ځینې مخالفین تقویه کېږي او دی د طریقه ډېر پلان دا زمونږ پوسټو ته کابینونه نیسي. وروسته د دې چې دا پوسټه بندي شو دا بند شه د خلکو پر مخ د نتیجې ورکړه بیا هم موږ هلې ځلې کوو چې په درازمدات بند نشي. دا باید خلکو پر مخ بیرته واس شي او پوسټه ځینې زاویو کې استراتیژیک نقطې دي او یو کې افراز شي ترڅو هم د خلکو ستونزې حل شي او امنیت دوامدار په شکل ټینګ شي.
ډیر زیات تشکر.
تشکر.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کاپیسا له ولایته د محمد حسین محمدی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي و چې له کابو یو نیم کال راهیسه د کاپیسا ولایت د الاسا او تګاب ولسوالیو ترمنځ ډیره پخوانۍ او عمومي لاره وستړل شوې ده. د ده په خبره د دغه لارې تړل کېدو د سیمې اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي او د کاپیسا د والی ویان ښاغلی قیس قادری وویل چې دغه لاره په موقته توګه بنده شوې دی. هیله ښی چې ډیر ژر به خلاص شي او که نه د خلکو د ستونزو د هوارۍ په خاطر به له امنیتي مسؤلینو سره موضوع شریکه کړي چې ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو موږ همیشه دغه خبره یاد کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي نو لطفا خپل نوم او ادرس او د تلیفون شمیره او همداراز د ورکسي وکاس پوره نوم د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتبي یا دا چې د یاده وزي او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورکسي وي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو خو کله چې نور اوریدونکي اوري نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړ مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي د دې ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا شوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم. زه غفار یم اوروره د ایران څخه مې کله تماس نیولی دی. یو نفس دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند د ولایت مرجی دی. یو نفر چې د هر سره وګوره په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي 1 9 9 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 گزار کرده مورنا پلار مورنا لری کورنا لری ورنا لری زاین لری سنگ خواه سلام
ورورا اوس دغه چا زنګ وو دغه ما سره یو کس د نومې ورته ونه ښود بېخي لاسې و درې ګوتې نهشته دي او شنې سترګې دي وې دا څلور کاله کېږي وی چې د ما سره د دغه شمېره مونږ وانهغېتل مهرباني دوکې دغه نمبر مونږ ته خو لږ راکې اوس عبدالشکر له لغمان نه د اتلس کاله کېږي چې ما ژوندې نه درکه ده بېخي لا درې ګوتې نهشته دي او دوه اوس ویلې چې څلور کاله کېږي چې ما سره ده او په دغه دا نمبر دی که د ما نمبر یې واخلې په دغه نمبر دې زنګ را ته ووهي څه تېر تاغه شپاړه څلور سوه اتلس درې پنځوس ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. یو رادیو آزادۍ ته یو څو عمر مخکې یو ښځې پیغام پرېښو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې دا دوه لسه داده دي، یو وارې فارسي وویله بیا پښتو وویله. دا کوم ادرس چې و هغه زما سره سم و، زه څلوېښت کاله کېږي د کوره سره نظره کوم، اوس بچیان مې دي اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څوک دغه رادیو آزادۍ یو سړی دغه نمبر اعلان کړل، اما هغه غلط و. زه دغه سړي ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي هغه نمبر دې قرار ووایي. هغه نمبر زه سی کوم، زه د دغه ښځې زوی یم.
زه عبدالحی د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، او اوس په هلمند کې ګزاره کوم. زه عبدالحی د حاجي له خالق اخون زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا عبدالخالق اخون دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سل و دېرش دوه سوه یوویشت. نو
ما ته زنګو یې ډېر مهرباني به وي او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور صدخه ورکه ده او د پنامه سره د عبدالواجد یې دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه تاته ورکه ده او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی و ما ته زنګ ووهي 0 1 3 1 2 1 په دغه شمېره باندې. نو زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټول ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کشو قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا 2 کاله کېږي زه په خبر یم، دا 2 کاله کېږي چې د چا سره دی په درجګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم کې قریبان زما اورې ما ته دې په دغه تماس ونیسي. 50 چې پر و یوولس شل وسلام
گرانو دوستانو پیغامونه مو اوریدل په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل وفادار یم د ښکلي خود څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او که هر چا ته یې په اړه معلومات وي دغه شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0 1 1 6 0 0 5 2 5 دغه شماره ده. چا ته په اړه معلومات وي نو دغه شماره نه دی زنګ و.
خنګړې سلام ومنه. زه عبدالمنان میرم د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، ورک تقریبا 6 کاله کېږي چې د خپل کور ته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یم چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي. د هر سړي په دغه وخت کې معلومات لري یا د خپله زما دغه اورې مهرباني وکړي په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووایي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 5 2 2 9 8 6. دا زما شمېره ده. د سر څوک د پاتې معلومات یا د خپل زما دغه اوښ نه ماسم بنا کا زی د شهباز اکل مسی دی د نرمندو د صحیح زنه دره کسو دي چې جایز معلومات مخکم نو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زابل ولایت میدان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز احمد. زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته د مخم ولایت کې نیسوی د نیس د وهلو سره سم یې ټلیفون هاړي کې پرېسي. نو که چېرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا زه په هر نور څوک معلومات لري نو موږ ترې په دې سره زنګ ووایو. 0 1 5 4 9 8 5 0 4 2 5 3.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم یم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم. زما بچی سلا دی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د کلکان د کرې اوسېدونکی دی. د 2 میاشتې راهیسې نه دره کده کار څه په اړه معلومات لري زموږ سره چې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
چرته زما ځخ په لاوري په اړه ټول معلومات لرنو مهرباني دې وکړئ چې مستر دې په تا راځي راوونکی وسه
زه په دې داسمن دی یادول لرم چې نه ځانګړي څلې څخه میالي کې نه ودی ما یو وخت دې د پزما احمد په نامه دی دایوان چیز نه دراکه دی کار څه ته معلومات نو په داس ما راځي ما سره اړیکه کوي نشي چې پر اویا تلور اویا دوه کال ته دور نه یو ځل بیا وا صفر او صفر او صفر او تلور دوه نه تلور
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټول ګلونو خبریدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورک دی دا چې ډېر پیسې ترې سلام یې ولو خدای دې تاسو آزادی راډیو ته لارې را پیدا شي. نو دا آزادی راډیو څخه به ډېر مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه نه اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الله آباد په نامه دی دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا شپږ میاشتې چې ما دا اړیکه سره کړې ته شوي دي. نو کار چې یا معلومات لري یا زما غږ دی په خپل هوري نو دا چې په دغه شمېرې اړیکه ونیسې نو ډېر مهرباني وي. صفر اویا درې واره دوه دوه اووه
یو سل واتیا یو زل جات لپس کروایم سفر اویا ریوار دوا دوا و یو سل واتیا تا هم دیگه سی گاڑی کرا سره و دیگه دا آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم. سلام پما
زه محمد صادق يم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ یو خپل ورک دی چې محمد الله نومېږي. نو دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی. نو په دا شمېره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته د اړیکو مننه.
الو زه د زابل ولایت سرسپا د ولسوالۍ څخه مې زنګ ولیدي کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ږیره ده. درې کاله مخکې هلمند و خوا ته د کور څخه نادرکه سوی دي. که چا لیدلی وي په دغو تلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي یا که دی په خپله اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش. که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو تلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
صادر الله ما د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کې لادرکه شوی دی. عیسی خان نوم یې د چاچینو په ولسوالۍ کې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خور کوي ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي. چې چاته معلومات چې صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکراروم صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت د نزان ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی. د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. د یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم. ما یو راځي نوم یې غایګل دی. څلور کاله کېږي تور سعودي اصلي د ارغنداب دی. هر چاته که معلومات پر داسې مهاراج زنګ راوي صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ د جهالت کې د تاسو په پټماس کې ما زموږ یو ورور ماتل خان په نامه نومېږي. چې هغه نه درک شوی دی چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې ته معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. بله شمېره صفر اویا شل شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم. اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیس نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي. د عبدالغني په نامه دی. د عبدالله اکا زوی دی. پلار نه لري. د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان روج پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت. بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمارې یو ځل بیا صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه. بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو بیا په پای کې درې. بس در بل پیغام د الله پامان.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له شایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېره وخته خبره کړې ده وحید په نوم باندې. نو که دی زما واز اوري زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر. نو تقریبا دا یو کال اوسو چې بیخي تقریبا نه زه معلومات لرم او نه کورنۍ نه که زما اواز اوري په دغه شمېره کې معلومات صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. د خدای په امان د پیغام د نشرېدو.
روز د کونړ ولایت د غازي آباد د ولسوالۍ
جالات کلی نه دا پیغام ټول ازادي رادیو کارکونکو ته پیدم چې زمونږ یو کس د ماسل خان په نامه درې کاله کېږي نه درک شوی دی چې هر چاته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي پر وته وه اتاویا درې څلوېښت خلاص مننه
دوره کوسو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو دا وساز پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو دوره کوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکو خبرونه پوري د خدای په امان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422 1212415.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانه کې ازادي رادیو.com